برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جمع کولو ملي مرکز پرانست او وایي چې د لړم په نولسمه به د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
اسلام آباد افغان ولسمشر هغه ایدا چې وایي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه باید شفاف او په جدي ډول ترسره سي، او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ شخړې کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد افغان ولسمشر هغه ایدا چې وایي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق برید په پاکستان کې پلان سوی و رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک سوي. تر دې یوه ورځ دمخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویل چې د کندهار پر پخواني امنیه قمندان عبدالرازق د تېرې اونۍ برید په پاکستان کې طرحي سوی دی. د اکتوبر پر 13مه یو کس چې پوځي یونیفورم یې اغوستی و په کندهار کې د یوې امنیتي غونډې پر مهال د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق، د دې ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل او یو خبریال په ډزو ووژل. امریکایي جنرال جیفری اسماعیل هم د هغو دیارلسو کسانو په لست کې دی چې په هغې پیښې کې ټپیان شول. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم په هغې غونډې کې و، خو زیان نه دی ورسېدلی. افغان ولسمشر د سې شنبې په ورځ کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې دا برید په پاکستان کې پلان سوی او له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دې پیش عاملین افغانستان ته وسپاري. کابل او واشنگتن په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپله خاوره کې یاغیانو ته ځای ورکړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمیرنه به په شفاف او جدي ډول ترسره سي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په یو خبري غونډه کې ویل چې هڅه کوي توري او سپینې رایې سره بیل کړي.
مونږ دغه ټول نتایج چې د ولایتونو ناراضي او یا دلته په مرکز کې د کابل دی ولایت چې نن پیل کیږي، دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایې به یو له بل سره څخه جلا کیږي. مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست دی رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه او یک شنبه په ورځو له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په دو دیرش ولایتونو کې ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره شاوخوا 4 میلیونه کسانو خپلې رایې وکارولې. ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ په کندهار کې ټاکنې وسی، خو د غزنی د انتخاباتو په اړه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. د هلمند د ګریش کولسوالۍ یو رای ورکوونکی وایي چې طالبانو یې یوه ګوته ورپرې کړې ده. دغه کس چې حافظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د لاس یوه ګوته ورپرې کړې ده چې په انتخاباتو کې یې رایه ورکړې وه. د نوموړي په خبره طالبانو د یک شنبې په ورځ داسې مهال له ځانه سره بیولی و چې دی د کندهار پر لور روان و. حافظ الله زیاته کړه طالبانو یو بل کس هم له موټره کښته کړی او له ځانه سره یې بیولی و، خو له دې کبله چې هغه په انتخاباتو کې رایه نه وه ورکړې بیرته یې خوشې کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل سوې ده. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې د لاره تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره پرانستل سوه.
د مخاورو د حلزلو په نتیجه کې لار اوس ترافیک پر مخ اترانی شي ده له مخاورو سره ادم غړي د نگرهار والی او امنیتي مسؤلینو خبرې اترې روانې دي له هغه وروسته به هم د ارقام او د هویت په اړه معلومات شریک
شغلی خو ګرنی ویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه په رودت ولسوالۍ کې د عملیات ترسره کړی دی. سمو ژغله زده راډیو اوري. د پاکستان د کراچي ښار پولیس له هغو سیمه ییزو اوسیدونکو سره لاسو ګرېوان سوي چې د حکومتي کارکوونکو لپاره له جوړو سوي کورونو څخه د دوی د وتلو له کبله اعتراض کوي. تلویزیوني انځورونه ښیي چې پولیس افسران د اکتوبر پر 24 نن له خپلو برقي ډنډو سره له خلکو سره شکیل دي. اعتراض کوونکو پولیس په ډبرو ویشتل او څلور تنه یې ژوبل کړل. دا خبره د پولیسو یوه ویان کړی ده. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وروسته له سیمې څخه د پولیسو د وتلو امر کړی دی. ځینې راپورونه وایي په دې شخړو کې د دواړو لورو لشتلج دوه لستانه ټپیان سوي دي. د ناتو اروپایي متحدان نه غواړي پر خپل خوره منځنۍ واټن وشتون کې اټومي توغندي نصب کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له 9 کلنۍ موافقت څخه د امریکا او روسیې د وتلو د احتمال په اړه خبرګون وشوت. د ستولتنبرګ په وینا اوسمهال ناتو ارزوي چې د دې موافقې د امنیت په خاطر به د روسیې راکټونه په څه معنا وي. د خبرونو پای
ل فریبا ظاهر څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رایو د جمع کولو ملي مرکز پرانسته وای چې د لړم تر 19 بعد انتخاباتو ورسته او رسمي نتایج اعلان شي. پروانه خبرونه کې دا هم وری چې د سولې شورا وای د سیمې د هیوادونو له همکاري پرته په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدای.
ایران سولې روسیا سوا تر چینه پورې کا د سولې په موضوع کې راخیر شي او دا ټول د همکاریو
په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو سل بیا پاکستان ته خبرداري ورکړ چې پر خپل خاوره د هغو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې لسګونو ځوانانو دینی عالمانو دولتي مقاماتو د هلمند او قندهار روسته پیښې چې دوه مخکخ مقامات پکې وشل شول وغندلې.
تومره عظیم درس منته د جنرال عبدالرازق مور راکې په پوره میدان د خپل زوی جنازې ترازی او خپلې ورتوي بچیا په مخه لري خاصه.
د پاکستان د اقتصادي ستونزو په لړ کې اوري چې پاکستان سره لدی چې سعودي ورسره د 6 میلیارډ ډالرو ژمنه کړې ده بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د اخستلو په لټه کې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه پر ورځ درې او د جمع کولو ملي مرکز په داسې حال کې چې د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او خبريالان هم موجودو په رسمي ډول پرانست. د دې کمیسیون رئیس عبدالبادي سیاد ویل دغه مرکز د ثبت په ماشينونو کې به د رای ورکولو د ټولو مرکزونو لیستونه ثبت، سکین او په دقیقه توګه ارزیابي او ابتدایي نتایج به د لړم د میاشتې په 19 په ډاګه شي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو پر ورځ نیمګړتیا او په پام ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیروتنې بیا تکرار نکړي. د دې موضوع جزئیات له خان محمد سینس خبرو.
د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کارول شو رایو د راټولولو ملي مرکز پرانستل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د استازو او خبريالانو په حضور کې د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل دغه مرکز د ثبتولو په ماشينونو کې به د رای ورکولو د شاوخوا 1000 محلونو لیستونه ثبت، سکین، په دقیقه توګه ارزیابي او هر ډول تیروتنه، نیمګړتیا او درغلۍ به پکې روښانه شي.
لومړی قدم کې د یو ګروپ لخوا هماغه لدی غیر لدی چې پوه شي چې دا د چالخوا او لومړی ځل لپاره لیدل شوی دوم ګروپ ته ځي، د دوم ګروپ لپاره لیدل کیږي او بیا په پای کې د دریم ګروپ لپاره ورځي چې هغه د دواړو د هماغه سکین سوی ورقې سره او د دوه نفرو چې او لومړی یدا داخل کړي کمپیوټر ته یا په دوم قدم کې داخلي د ادوار هغه ته معلوميږي کچې ته تفاوتي بیر ترې جوړ کیږي. نو مونږه نهایتان کوشش کړای چې انساني مداخله په هغه کې باید صفر تراکته.
د سیاحت په خبره د رای ورکولو ملي مرکز به معلومه کړي په کومو مرکزونو کې چې له ټاکلې شمېرې ډېر رای کارېدلي هغه به باطل اعلان شي. د موبایل اوس مهال ورته د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو لیستونه رسیدلي او ارزیابي به پیل شي. ښاغلي سیاد وویل له ولسوالیو نه د 22 ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي پاڼو د لیږد لړۍ پیل شوې. د ولایتونو په انتخاباتي کمیسیونونو کې به له شمېر وروسته د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته ورسیږي او لومړني نتایج به د لړم د میاشتې په 19مه اعلان شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له غزني او کندهار ولایتونو پرته د میزان په 28مه ترسره شول. د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافه انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و، خو د انتخاباتو په ورځ ولیدل شول چې ډېری دغه ژمنې عملي نه شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ډېر باوري نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به دغه پروسه سمه ترسره کړي.
چېرته خدای نخواسته بیا هم دوی اشتباه وکړي او ونتوانېږي چې په کار سم مدیریت کړي، نو طبیعتا چې د ټاکنو د پایلو منل به یو سخت وي. دوی خو ټوله پروسه په بایومیټریک باندې پوښښ کړې نه ده. د دوی هغه څېړنې، د هغوی برخورد او چلند دغه قضیو سره موږ ډېر ورخطا کړي چې خدای نخواسته داسې نه شي په هغو کې د خلکو اصلي رایه باطل شي او یا هم متقلب رایه راسي په سیستم کې حساب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ډېرو لږو محلونو کې بایومیټریک سیستم غیر فعال و، خو انتخابات پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او نورو څارونکو په مشوره او پریکړه ترسره شوي او اسناد به د رایو د ټولولو په مرکز کې په دقیقه توګه وارزول شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د رایو د جمع کولو ملي مرکز په داسې حال کړی چې د ګوندونو او مدني ټولنې استازي او خبریالان هم موجود و. پرانسته وایي چې د لړم په 19مه نېټه به د ولسي جرګې د انتخاباتو رسمي پایلې اعلان کړي. بلورته په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال 350 شکایتونه ثبت شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤول وایي د ثبت شو شکایتونو ډېره برخه د کمیسیون د بې کفایته کارونو له امله ده. د انتخاباتو د کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤولان بیا د بایومیټریک سیستم ناوخته رسیدل د ستونزو اصلي سبب بولي. په دې اړه نور حال د محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو د ساحوي دفتر مسؤولین وایي د ټاکنو راوروسته 48 ساعتونو کې دوی ته 350 شکایتونه رسیدلي دي چې اکثره د ټاکنو د کمیسیون د سست او غیر منظم حرکتونو او د ټاکنو په ورځ د هغو ګډوډیو په اړه ثبت شوي دي چې د نوماندانو او د هغو د نظرونو لخوا رامنځته شوي دي. په هلمند کې د شکایتونو د کمیسیون مسؤول اسدالله احسانی ازادي راډیو ته وویل دوی ته رسیدلي 350 ډول ډول شکایتونه به د ټاکنو تر پایلو څور زمخ کې نهایي سي.
امر کې ما درېم تا کنون ما نزدیک به 3
دی وای د شکایتونو غشمیري چې تر اوسه پر موږ ته رسیدلي دي 350 دي. په دې کې ډېر د ټاکنو د کمیسیون د کارکونکو او یو شمېر مرکزونو کې د دوی د کارکونکو د سست حرکت او پیل په خطر دي. زموږ ټیمونه پر شکایتونو کار کوي چې په کټګوریو او سره ورته ډولونه وویشي. موږ به ډېر ژر د ولایتونو له مخې د هغو په څېړلو کار پیل کړو. دویل دروان لړم میاشتې تر 15 منټې پورې به د دې شکایتونو څېړنه پای ته
ورسیږي.
ښاغلی احسانی ول شکایتونو ته په کتو امکان لري د دوی تر څېړنو وروسته د ځینو مرکزونو رایې باطلې اعلان شي او یا د یو شمېر صندوقونو رایې د سره وشمېرل شي. د دغه کاندیدانونو چې سر له اوسه د بریا خبرې کوي غوښتنه وکړه او سلاح وکړي ځکه چې په پایلو کې تغییر حتمي دی. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون صاحب مسؤول هاشم درانی مني چې په ځینو سایټونو کې د رایې چونې پر مهال ستونزې او د بایومیټریک دالې سره چې نوې وه کارکونکي نابلده ول، خو د رایې چونې د بهیر د ناوخته پیل کېدو پر امنیتي ځواکونو ورچوي.
زموږ کارمندان تقریبا په ډېرو محلونو کې هلته آماده ناست و تر څو نظیرونو ته نه پوهېږم چې ولې د امنیتي ځواکونو د خاص څخه دا په قصدي ډول باندې نه و چې امنیتي ځواکونو هغوی ته قصدن اجازه نه ورکوله، ځکه د هغوی دا نه پوهېدل وه چې زموږ به نظیرونو ته اجازه نه ورکړو. نو کله چې نظیر په محل کې موجود نه وي، په مرکز کې موجود نه وي، موږ هېڅ کله نشو کولی چې صندوق خاص کړل دا چې هلته خلک وي، هلته هر څوک تللي وي. یو ښه مثال یې د سینما درکوم. کله چې سینما ته زه لاړم، معاون صاحب د ولایت هلته منتظر و، نور جکپوري چوراک هلته منتظر و، خو متاسفانه چې موږ په دې خاطر باندې اجازه د صندوق ته خلاصول نه ورکوله چې باید نظیرین موجود وي. هغه کله چې زه لاړم بیا مو نظیرین ته چې اجازه ورکړه، نظیرین په مخکې صندوقونه خلاص شو، هغه چې تاسو یې خپله ولیدله چې عملاً کار شروع شو.
له دې جملې ګڼ شمېر نور شکایتونه د عامو خلکو، نظیرینو او کاندیدانو نه دي چې پر نورو کاندیدانو یې کړي دي. په هلمند کې ټول شاو خو درې لکه سټیکر لګول شوی و چې یوازې تر 50,000 لږ زیاتو کسانو رایه کارولې ده. که څه هم ډېر کسان د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک د الو د سست کار څخه شکایت کوي، خو کتونکي وایي دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح او جوړښت ښه پیل دی او باید دوام ورکول شي. باید ووایم چې د پارلماني ټاکنو وروستۍ پایلې به د روانې لړم میاشتې پر 19 نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي. محمد الاسی، تازه‌ای رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نه شي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو رښتینې همکاري یوه حتمي او جدي مسئله ده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ملي، سیمه ایزې او نړیوالې اجماع او د دې اجماع همکارۍ ته اړتیا ده او باید دې مسئلې ته جدي پام وشي. نور حال ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره قوي اجماع او د سیمې او نړۍ مرستې ته اړتیا ده. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید د نړۍ د لویو قدرتونو په ځانګړي ډول امریکې او روسیې د همکارۍ مرکز وي او د سیمې هیوادونه هم باید د یو اجماع په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره مثبت او رښتینی رول ولوبوي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه وویل
دغه سیمه ییز اجماع چې څومره قوي شي او خصوصا چې هغه څوک چې د امریکا په مخالفت کې دي لکه ایران شو یا روسیا شو تر چینه پورې چین خو اکثر ښکیل دی، که په دې سولې په موضوع کې راښکیل شي د افغانستان قضیه په دې امریکا او د روس د دې غټو رقابتونو منګولو نه ووځي او جدا حل شي او دا ټول پکې همکاري وو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې یو شمېر امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې ویلې چې د افغانستان سوله یوې سیمه ییزې اجماع ته اړتیا لري. نېشنل انټرست مجلې ویلي د افغانستان جګړه پیچلې کورني او بهرني اړخونه لري او د دغې جګړې د ختمولو لپاره باید ټولو اړخونو ته پاملرنه وشي. دغې مجلې همدارنګه ویلي که څه هم طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته چمتو نه دي، خو هغوی له پوځي لارې د کابل تصرف توان نه لري. نېشنل انټرست همدارنګه ویلي د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو ګټې نغښتې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید داسې تګلاره غوره کړي چې د امریکا، روسیې او چین ګټې ورسره تړلې وي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د افغانستان قضیه بېلابېل اړخونه لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره اړتیا ده څو اړخونه یې په پام کې ونیول شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبداللطیف نظري په دې اړه وویل
افغانستان سوله د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د لویو قدرتونو ملاتړ او هم د سیمې د هیوادونو مشارکت ته اړتیا لري. له دې پرته که چیرې یوه برخه یې ناقصه وي، زه فکر کوم په افغانستان کې به سوله ټینګه نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پستولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. روسي چارواکو هم ویلي چې د روانې میلادي میاشتې تر روسۍ نیټې پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا او طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې شورا وایي د سیمې د هیوادونو له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان ته یو وار بیا خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو سختدریځو ډلو د فعالیت مخه ونیسي چې په افغانستان کې جنګیږي. پومپیو ویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په افغانستان کې د ولسي جرګې د ټاکنو په اړه د څرګندونو پر مهال کړې. ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د زیاتو افغانانو ګډون د امریکا لپاره د تشویق وړ پرمختګ دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په افغانستان کې انتخابات وستایله. ویل چې له ټولو خطرونو او خونړیو حملو سره هم په دې ټاکنو کې زیاتو افغانانو ګډون وکړ او دا د امریکا لپاره د خوشبینۍ خبره ده. پومپیو همداراز پر پاکستان ژغ وکړ او یو ور بیا خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره دي د هغو افراطي ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې د پوینا په افغانستان او په هند کې حمله کوي. هغه وویل چې واشنگټن په دې برخه کې پاکستان مسؤول ګڼلی شي.
د that our expectation is that Pakistan will not provide
مش توقع لري چې پاکستان به پر خپل لویدیز او پولو افراطی وسوالو ته د تګ راتګ او تمکیدو موقع نه ورکوي مش تر دې زیات واضح پیغام پاکستان ته نه سور کولای او که پاکستان دا کارونه کوي او صادقانه عمل وکړي مسؤل به وګڼل سي مایک پومپیو په افغانستان کې د حکومت او د وسوالو طالبانو د روغې جوړې د امکان په اړه هم خبري وکړي هغه ویل ټول په افغانستان کې روغه جوړه غواړي او د دې لپاره پاکستان نسی کولای چې طالبانو د حقانی شبکې او نورو داسې ډلو ته خوندي ځایونه ورکړي واشنگتن لډیر مودې راهیسې شکایت لري چې پاکستان هغه افراطی ډلې تغذیه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیره میاشت له پاکستان سره 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم له همدې عمله وځنډوله خو پاکستان د ایدا وردوي او وایي چې په خپل خاوره کې د وسوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او مذاکرو ته د طالبانو په حاضرولو کې هم مرسته کولای شي د طالبانو یو پلاوی د رواني میاشتې په پیل کې په دوحه کې د امریکا له استازو سره وکتل د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له ډېرې پخوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو ملاتړ څرګندوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کونړ په مرکز اسداباد کې په لسګونو ځوانانو دینی عالمانو دولتي مقاماتو او قومي مشرانو په هلمند کې د جنرال عبدالرازق عبدالجبار قهرمانو په قندار کې باندې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د هغه ولایت د ملي امنیت درې جنرال مومن حسین خیل وژنه و غندل او له حکومت یې غوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملان او تمویل کوونکي د پیدا او سزا دي ورکړي د قران کریم ختم هم شوې ده او د یادو کسانو لپاره فاتحه هم په دې غونډه کې واخیستل شوه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورغلې او پړې ريپورت لري
د کونړ په مرکز اسداباد کې د چهارشنبې په ورځ په لسګونه کسان د دې د پار راټول شوي و چې د هلمند او قندهار ورستي پیخي وغندي او پکې وژل شو کسانو ته د مغفرت دعا وکړي راټول شو کسانو په هلمند کې د جنرال عبدالجبار قهرمان او په قندهار کې د یاد ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق اچکزی او د قندهار د ملي امنیت د رئیس جنرال مومن حسین خیل وژنه یو نه جبرانیدونکې پیخه ګڼله او له حکومت یو غوښتل چې د دواړو پیښو اصلي عاملین او تمویل کوونکي دي پیدا او سزا دي ورکړي په دغه مراسمو کې د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال هم خبرې وکړې او وی ویل
تاسو مطمئن اوسئ چې هر بشید دي خاورې هر بشید دي من رازق ده هر بشید دي خاورې ساتون کیدا او دا خاورې به ساتو دا خاورې به پالو او دا هواد به هغه منظر تر سوچې د موږ د راتلونکي نسل هیله ورزو ده
د کونړ د حج او اوقاف رئیس مولوی نور المعبود احساس ویل عبدالجبار قهرمان جنرال عبدالرازق اڅکزی جنرال مومن حسین خیل او د هیواد ساتنې په لار کې نور قربانی شوي کسان د ټولو افغانانو ویاړ دي او په غم کې د کونړ ولسونه شریک دي
مونږ د خپل اتلو شهیدانو په ویر او فاتحه کې راجم کیږو او جاړو تاسو وګورئ څومره عظیم درس مونږ ته د جنرال عبدالرازق مور راکړي په پوره میړانه او پوره شهامت د خپل زوی جنازې ته راځي او خپلې ورته وایي بچیا په مخ لري خشه جاړي نه سر نشکي او ویر نه کوي واویرا نه کوي چې مونږ او تاسو به سر ورکو خو سنگر بنه ورکو
دوتنو مدنی فعالانو ازادی رادیو ته ویل
رحمت هیوادمالی ما چې د قران اعظم شان ختم مو کو مونږ ټول د کونړ ولسونه ځوانان او مدنی فعالان علما کرام پر دغه پیښه سخت خواشین یو دشمن دی پر دې باندې نه خوشاله چې دغه پیښه مونږ تر سره کړو ته مونږ بعد ته د خپل شمو هدف ته ورسیږو بلکې د دې خاورې هر بچی قهرمان دی هر بچی رازق دی او دوی به وکول شي چې د خپل خاورې او د ارزی تمامیت څخه د خپل دین او وطن او ملت څخه د خپل سر په بدله کې دفاع وکي او قرباني ورکړي
کونړ ولسونه په دغه لوی غم کې د دغه د کندهار د جنرال رازق د جنرال قهرمان او د جنرال مومین او د نور شهیدانو د کورنۍ سره ځان شریک ګولي او لوی ځای و دښمن دي ځان ته دا بریانه احساسي چې مونږ دغه جنرالان وژل یا مشهیدان کړ مونږ بریالي شو دا خاوره د ډیرو سترو شهیدانو د جنرالانو ډکه ده دا خاوره د ډیر سترو قهرمانانو د ملي اتلانو ډکه ده.
په پای کې د هیواد ساتنې په لاره کې د قربانی شوو کسانو د مغفرت او په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره دعاوې وشوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ننګرهار صنعتکاران وایي چې د برېښنا د نشتوالي له امله د دوی کارخانې بندې دي او تولید یې په ټپه ولاړ دی. د ننګرهار د برېښنا لینونه د تیرو دوو هفتو راهیسې د رغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو پرې کړي دي. صنعتکاران له دولت نه غوښتنه کوي چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل کړي. بلخوا ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا د ستونزې د حل لپاره دایمي حل لارې پیدا کړي. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د تیرو دوو اونیو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته له نغلو بنده د راغځېدلې برېښنا لینونه پرې کړي چې له امله یې ننګرهاریان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې مشر اجیتور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله په دغه ولایت کې په لسګونو کارخانې بندې پرتې دي او په سلګونو کاریګر بېروزګاره شوي دي.
کله چې په کابل کې واه سړی شي هم دا برق کابل ته ورکړ کېږي په یو نامه په بل نامه. اوس هم موږ په دې باور نه یو چې دا کار مخالفینو کړی دی، ځکه چې په دې کې د مرکزي برېښنا لاس دی. د یو فابریکې دپاره په ننګرهار کې برق نشته دی، کارګر روزګار شو. هغه چاله چې موږ ویلي وو چې تاسو رئیس دلته سرمایهګذاري وکړئ، هغه موږ ته وایي چې موږ څه وکړی، کاش دا په بل ولایت کې کړی وای.
یوازې صنعتکار نه دي چې په ننګرهار کې د برېښنا د نشوالي شکایت کوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم وایي چې د برېښنا نشوالي دوه سپېږمو ته راوستي دي. دوه تنه عبادالله شربزی او اسدالله یې وایي
ایران موږ پاتې چې ولې دغه ولایتي اداره یا د لغمان یا د ننګرهار ولې دومره ضعیفه ده چې په لغمان کې د یوې ولسوالۍ خلکو ته قناعت ورکړي. دغه دوه درې ورځو کې دوی دغه برق جوړ نه کړ، بیا د ولسي حرکت موږ تنظیم کړی دی، راوځو. بیا ضرورت د دې نه شته چې یو څوک د رئیس په نوم د برېښنا رئیسي امتیاز اخلي، ولس ته درد نه دوا کیږي.
د خلکو او صنعتکارو د برېښنا د نشوالي د ستونزې په اړه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د برېښنا ستونزې د دایمي حل لپاره لارې چارې ولټوي.
د نغلو برېښنا ستونزې د حل په موخه ننګرهار والي او د لغمان والي صاحبانو تېره ورځ ناست درلوده، تر څو هم اساسي او هم لنډمهالې حل په موخه اقدامات ترسره کړي. ځینې موضوعات په مرکز کې بحث شوي دي او کار پرې روان دي، او ځینې هم د لغمان او ننګرهار په مربوطاتو کې تر کار لاندې دي. موږ غواړو چې دا ستونزه هم په زر تر زر لپاره مهال ډول او هم په اساسي ډول حل شي.
د ذکر وړ ده چې یو اونۍ وړاندې د برېښنا شرکت سوارلس کارکوونکي د لغمان بادپخته د پریشو لینونو د تړلو په موخه ورغلي ول چې هغوی هم د دولت وسلوالو مخالفینو یرغمل کړي او په خپل ولکه کې ساتلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کته هم سعودي عربستان پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو پور په ورکولو موافقه کړې ده، خو اسلام آباد بیا هم د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرض اخیستلو په لټ کې دی. پاکستاني چارواکي وایي له ایم ایف سره به د نومبر میاشت په لومړیو کې خبرې وکړي او صدر اعظم عمران خان به چین ته سفر وکړي چې له پیکینګ مالی مرسته وغواړي. د پاکستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي نومبر میاشت په لومړۍ اونۍ کې به د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور په اړه خبرې وکړي، سره له دې چې سعودي عربستان د سه شنبې پر ورځ موافقه وکړه چې له روان مالی او اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره به اسلام آباد ته شپږ میلیارد ډالر ورکړي، خو پاکستان بیا هم له نړیوال وجی صندوق څخه د پور اخیستلو په لټه کې دی. د سعودي عربستان د مالی مرستې تر اعلان وروسته د لومړي ځل لپاره د پاکستان د اسهامو مارکیټونه 3.3% کې لوړ شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر روانه اونۍ کې ویل د پیسو له نړیوال صندوق او دوستو هیوادونو څخه به چې چین او سعودي عربستان ته اشاره بلل کېږي مالی مرسته وغواړي. دی وی موږ له آی ایم ایف او له دوستو حکومتونو سره خبرې کوو چې د دې سختې مرحلې څخه د وتلو لپاره له هغوی څخه پورونه ترلاسه کړو. ټاکل شوی ده چې عمران خان د نومبر میاشت په لومړیو کې چین ته سفر وکړي او له پیکینګ وغواړي چې د روان مالی وضعیت او اقتصادي بحران څخه په وتلو کې له پاکستان سره مالی مرسته وکړي. پاکستانی مقامات وایي د سعودي عربستان د شپږ میلیارد ډالر مرسته به روان اقتصادي وضعیت یو څه ښه کړي او د پیسو له نړیوال صندوق څخه به د غوښتونکي پور اندازه هم کمه کړي. د پاکستان اقتصاد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د لوی توپیر او خلا او د لګښتونو او عایداتو ترمنځ د انډول د نه موجودیت له امله دا هیواد له سخت مالی او اقتصادي بحران سره مخ دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو. خو اوس څلورنیم بجې شوې دي. لفری بازاهر څخه د دې سات د مهم خبرونو لنډي زورو.
اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه ادعا چې وایي د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق برید په پاکستان کې پلان سوی وو رد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې تر اوسه له پاکستان سره د دې ادعاو د ثابتولو لپاره قوي شواهد او استخباراتي معلومات نه دي شریک سوي. د هلمند ګریش کولسالی یو رای ورکوونکی وایي طالبانو یې ګوت ورپرې کړې ده. دغه کس چې حفیظ الله نومیږي د لشکرګاه په بست روغتون کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار ګوته له دې کبله پرې کړې چې په انتخاباتو کې یې رای ورکړې وه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جلال آباد تورخم لویه لاره د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل سوه. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکو د هغه څه په اعتراض کې دا لار تړلې وه چې ګواکې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ ملکي وګړي وژل سوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیرني ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب دا لاره بیرته پرانستل سوه. د پاکستان د کراچي شهر پولیس له هغه سیمه ییز اوسیدونکو سره لاس او ګریوان سوي چې د حکومتي کارکونکو لپاره له جوړ شوي کورونو څخه د دوی د وتلو له کبله اعتراض کوي. د پولیس یو ویاند وایي چې په دې شخړو کې دواړو لورو دولس تنه ټپیان سوي دي. او د ناتو اروپایي متحده نه غواړي پر خپله خاوره منځنۍ واټن ویشتونکي اټومي توغندې نصب کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې له نهه ویشت کلنې موافقې څخه د امریکا او روسیې د وتلو د احتمال په اړه دا غبرګون وښود.
دا مهمو خبرونو لنډیزمو له فریبا ظاهر واورېده. د نن ورځې سپورتي خبرونه ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غورلیک سیالیو په پیلوبه کې شاهین آسمایي او طوفان هریروت لوبډلې لیوبل سره مخامخ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې طوفان هریروت اباسین سپه لوبډلې ته سلور د صفر په وړاندې ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې شاهین آسمایي لوبډلې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پیلوبه ته ځان رسولی. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پیلوبه به سبا پنځشنبې د افغانستان په وخت ماښام پنځه بجې او دېرش د کابل په لوبغالي کې ترسره شي. دا د فوټبال د غورلیک سیالۍ اووم پړاو دی. تیر کال شاهین اسمایي لوبډلې په پیلوبه کې میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي ګټلې وه. دا سیالۍ چې د تیرې میزان میاشتې په پنځلسمه پیل شوې د عقرب په دریمه به پای ته ورسیږي. په کابل کې نن د وښو نهم پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون ویان عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل له 500 ورزشي کلبونو څخه 215 لوبغاړو ګډون کړی و. د دغو لوبو هدف دا دی سو د وښو فدراسیون لپاره یو منتخب ټیم وټاکل شي او د جونتوس فوټبال ټیم مانچستر یونایټیډ ته په ماتې ورکولو او د 5 امتیازونو په ترلاسه کولو د فوټبال د اتلان نو په اچ ګروپ کې ځای پیدا کړ. که څه هم تیر شپه دغه ګول پاولو دیبالا وه، خو د فوټبال یو شمېر کارپوهان دغه ګول د کریستیانو رونالدو د زیار نتیجه بولي. د فوټبال د تلانو د لیگ په سیالیو کې 22 ټیمونه په 2 ګروپونو کې لوبيږي. ټاکل شوی چې د جونز او مانچستر یونایټیډ ټیمونه یو ځل بیا د نومبر په 8 نیټه د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. یا د لوبې د روان کال د جون میاشتې په 12مه پیل شوې او تمه ده چې وروستۍ لوبې د 2019 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه ترسره شي. اساسي او بشري حقوق.
د
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یو مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب اشاره غلس
مننه.
سیرت صاحب، کا اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي، په دې برخه کې د کمیسون ونده څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ستاسو درنې ادارې ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو، او دا یو بشری حق دی. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره 15مه ماده کې دا راغلی چې کمیسون مکلف دی ترغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري، چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړی دي. او محترم اتباع د افغانستان د مراکز ته تللي په خپلو تذکیرو سټیکري لګولي دي، او د خپل خوښه او منتخب وکیل په تلاش کې دی، هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساسو شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي، چې په کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساسو شیبو او په دغه حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په دغه نظارت وکړي او بلاخره به اخره کې گزارش ترتیب کړي.
ډیره مننه. تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي. کلمړی اوریدونکو ته د دغه څلور حقوق په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دي.
اول حق هغه د ازادي دي، تګ او راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي، خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي، د هغوی امنیت هلته تأمین وي. یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاد وي، کم موانعت نه وي، کم تهدید نه وي او ویره ورته نه وي. دا اول حق دی. دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل مکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي، اجتماعات به جوړوي، دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه، بدون دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي، موانع سي، بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې دوی امنیت تأمین کړي د خلکو، هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې. او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کی چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي، دغه قانون پر رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده، په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې الته جوړی او خپل اراده و هدف به خپل الته خلکو ته بیانی او تمثیلی به. درام حق چې دی هغه بیا هم همدغه سه تشکل دی، انجمن دی لکه سیاسی احزاب، مدنی ټولنه او دغه سه نور خلک چې کله انجمنونه جوړی او د دې انجمنون له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته، دوی ته باید اجازه ورکړل سي. سیاسی احزاب مانع دی انتخابات نسی چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لار نسی پیدا کولای. او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي، په تیرو غلطیو باندې اشاره خلکو ته وکړي او کوایسي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري، یعنی لیکنی ولري خلکو ته، او خ فکر خ سوجه ورکی خلکو ته، او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو پکله باندې مشوش دي، او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دغه پارلمانونو پلنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول، او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي. نو دغه څلور حق څه دي؟ دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتي ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډېر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره و
د لانه فیصله و منګول وګ در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس کړی چې
مکمل ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې.
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي، دغه یو عمده اصل همدغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته دریږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانشي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل سي ولاړ سي او بریالی سي کامیاب سي، نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارونکي دي د نظارت د انتخابات څارونکي څوک چې دي دا هم د روب را لاندې را نولي، نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي، د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب رانه ولي او نه آل تخپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویرې او د حراس نه خلک مامورین د انتخابات باید آزادانه په هماغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي، او خلک چیزی رای ورکوي په خپل خوښې سره باید رای ورکړي، او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل څه دی؟ هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارگانونه پورې تر ناظرین مشاهدین ټول باید بی‌طرف وي، د هیچ چا نه، د هیچ کاندید نه، د هیچ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بی‌طرف وي. کمیسیون د انتخابات بی‌طرف وي، کمیسیون د سم شکایت باید هغه بی‌طرف وي، امنیتی ارگانونه باید بی‌طرف وي، خپل وکیلان باید بی‌طرف وي، نه چې خوانه په دې خلقو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي، په دې معنی چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي. یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي، د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بې طرفه وي، جانبداري د چا نه ونه کړي، د چا نه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سم پورې اړه لري، ولې ځانه چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل، با فهمه، با دانشه، با استعداده کسی هغه د هر څوک وي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام عمل سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا چې د انګورو موسم دی نو موږ هم د انګورو په پیدایښت، ډولونو او ارزښت خبرې کوو.
انګور چې مصر ته راغلل انسانانو خطوا د جوړولو لپاره دین استفاده کوله او دین یې واین جوړول.
په پیل کې به واورئ چې په افغانستان او نړۍ کې له څه وخت را په دې خوا انګور د یوې ګټورې میوې په ډول کاریږي. ورپسې د باغ لرونکو د هغو دودونو په هکله خبرې کوو چې د انګورو د ټولولو پر مهال یې لري. په آخر کې د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د باغدارۍ په برخه کې له مسؤل سره هم مرکه لرو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، انګور نرم پوټوکی او شیر لرونکي میوه ده چې په تا کې شنه کیږي. انګور له هغو لرغونو میوو څخه شمیرل کیږي چې په پیل کې یوازې د حیواناتو د خوراک لپاره کارېدل، وروسته بیا انسانانو هم په میوه کې شامل کړل. د انګورو تاکونه د لومړي ځل لپاره تقریبا 8000 کاله وړاندې په ګرجستان کې وکرل سول. بنفش انګور چې تر ټولو زیات مشهور دي، اول ځل په مصر کې د میوې او شرابو جوړولو په هدف وکارول سول. د علومو اکاډمۍ د کیمیا او بیولوژي د ریاست علمي منشي ډاکټر ګلشا اریانوال د انګورو د پس منظر په حقلا وایي:
اصلا اول خپل دا چیر پیدا شو خلکو نه پیژندل. انګور چې مصر ته راغلل انسانانو خطوا د جوړولو لپاره یې استفاده کوله او دین یې وایم جوړول. مګر په ګرجستان کې اصلی انګور چې اهلی شو ډیره سابقه یې خپله ګرجستان کې، یعنی ګرجستان د انګورو سابقه ترین ځای ده. دین وروسته بیا اروپا ته انتقال شو چې افغانستان ته څو سو کاله مخکې دلته رنکل شو.
انګور هغه میوه ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کرل کیږي، خو یو شمیر ولایتونه دا چې هوا او اوبه د انګورو ودې ته مساعده ده، داسې انګور پکې شنه کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. دا چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې کوم ډول انګور د ستایلو وړ دي، د کرنې په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې مسؤل غلام رسول امان څخه مو پوښتلي دي.
په پراخه پیمانه سره په قندهار، هلمند، هرات، کابل، کاپیسا، پروان، قندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، په پکتیا کې منګور لرو. په نورو ولایتو په لوګر کې منګور شته. د 125 نه زیات کم انګور دي ډولونه یې حسیني دي، کشمشي دي، طایفي دي، چندخانی دي. بالخصوص هرات کې مونږ ډېر انګور لرو چې په تر مثال آیتا دي، فخری دی، لال دی، سرل لال دی، تور لال دی، روچا دی، صاحبی دی. زمونږ تایفی انګور چې دا بهرنی مارکیټ نه ډېر خوښي نو دې دغه مقدار د شکر چې دی مقدار د قند چې دی دا کم دی او لال انګور ډېر خواږه دي مزهدار دي واقعا سره لال د هرات قندار کښې دخانی انګور ډېر ښه دغه لري د فاریاب درته وایم د هغې تور کشمشي انګور چې د هغې ممیز هم ډېر ښه دي په شمالي کښې مونږ تقریبا په نامه د مونقه ډېر ښایسته انګور لرو زما یوه خبره ده 2010 کال د نمایشګانه په یاد ده چې د امریکا سفیر راغی او په سټیج ودرېد او داسې خپل قصه وکړه ویل زه چې ماشوم وم نو مونږ ته به زمونږ پلرونه وویل چې راځئ لاړ شو مارکیټ ته چې د افغانستان ممیز راغلی دي مارکیټ ته یعنی مونږ د افغانستان ممیز ډېر مشهور وو په هغه وخت کښې
د تک لرونکو په خبره انګور ټولول د دوی لپاره یوه میله او ساتیري ده کله چې انګور پاخه سي بیا خپلوان او دوستان راغواړي د انګورو لشکولو مخکې ختم کوي میلمنو ته د غرمې له مخې تند او تیز خواړه له خوږو انګورو سره ورکوي له هغه وروسته د انګورو په شکولو پیل کوي په دې اړه د باګرام د ولسوالۍ اوسېدونکي نجیب وایي
د انګورو په شکولو بس عموما سې میله یې چنده کلیوال راټولوي په یو ورځ باندې شروع کوي زیاتره عموما ملګري راغواړي خپله زما ملګري وله نو هغې زنګ وهلی وي چې راځه د انګورو میله ده او ملګري راټول شوي دي او که نن د ما رش کېږي ما سره ملګري کومک کوي سبا د بل کېږي زه ورځم که زه نه یم ورور مې که ورور مې نه وي کاکا زوی که نه خیر یو خو محلي خوراکونه دي بیا د ملګرو لپاره غوښه او میوه هم د خپل انګور او بیا عموما شوقي خلک چې دي هغه بیا د شړومبې ورته وایي تروي ورته وایي د هغې ډېر شوقیان دي
د شمالي خلک بیا د انګورو د شکولو پر وخت یو بل دود هم لري چې د دوی په وینا لاشي ورته وایي لاشي هغه دود دی چې د انګورو له شکولو وروسته کوم وښکالی چې په تا کې پاتې کېږي بیا یې ماشومان او تنکي ځوانان د ځان لپاره شکوي په دې هکله نور معلومات د پوهنتون استاد نورالله کوثر څخه اورو نوموړی خپله هم په شمالي کې د انګورو باغونه لري
مرحله د لاشي راغله چې لاشي یو نوي ځوانان او ماشومان یو میله وله او ډېره خوندوره میله او د ما خپل یادښت ما یو کجاوه درلودله دا درې باغو کښې به م لاشي وکړه دا لاشي به چې ختمه سوه بیا به موږ دا اجازه درلوده چې هر څوک د هر چا باغ کې لاشي کولی شي
ځینې تک لرونکي چې له خپل باغ څخه ډېر حاصل واخلي او په خرڅولو کې هم د قناعت وړ پیسې ترلاسه کړي بیا یو حیوان حلالوي په وینه یې د بڼ دیوالونه سره کوي په دې هکله د کاپیسا اوسېدونکی نصرت الله وایي
مخیلجنه چې انګور راغونکو اول دوستانو کلیوالو انډیوالان راغواړو یو ختم نیسو دا ختم د تبرک لپاره وي د دې لپاره چې موږ دغه انګورتاک باندې څومره زحمت ویستلی وي او څومره وخم ورته ورکړی وي چې دننه موږ یو ښه حاصل لاسته راوړو او آینده کې موږ ته یو ښه پیداوار ولري تابن هغه کار چې په ختم او په قرآن او حدیث شروع شي میوه او نتیجه یې ښه وي نو همدا ده چې که بازار وي که نه وي موږ ته پکې ګټه پاتې کېږي نو ده ته مخکې له مخکې نه موږ دغه تورې کڅوړې وراغوندو او دا د دې لپاره چې هغه مچۍ او غومبسې چې په ده باندې کښېني چې دا نښهداره نه کړي لکهداره نه کړي او د ده بازار ډون نه شي د همدې په موخه باندې موږ دا کار کوو یو انګورتاک سو غوزی زړندې طبعا یو کزاکار نشي کولی نو دا هم یو خاص ټاکلی مراسم غوندې شرګر راغواړو نو هماغه وخت ډېر مزدار وخت وي چې هر یو ته ګوري او بس توره کڅوړه په لاس او شنګلې ته وراغوندي نو دې نه موږ خاص لذت او کیف وړو
یو شمېر تاک لرونکي بیا د ژمي لپاره انګور په کنګینو کې ساتي کنګینه له پخې خټې څخه جوړه شوې کټومانند دیګ وي چې انګور پکې تازه او ښه ساتل کېږي د انګور ټولولو وخت د مني په لومړیو ورځو کې وي دا چې په څو ورځو کې ټولېږي د باغ په مساحت او د کارکوونکو په شمېر پورې اړه لري هغه کسان چې د انګورو په ټولولو کې تجربه لري او ښه حاصل ورنه اخلي وایي چې انګور باید د لمر له راختلو څخه مخکې له تاکونو څخه وشکول سي ځکه انګور نازکه میوه ده که چیرې د لمر وړانګې ورباندې ولګېږي مړاوي کېږي بیا یې څوک دومره نه خوښوي د شمالي اوسېدونکی ولی محمد وایي چې دوی له انګورو نه شیره هم باسي زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې چې د اوریدو بلنه یې درکوو
موږ تقریبا یو 15-16 تاک لرو 15 خروار یا 40 خروار انګور لاسته راوړو
دا څه رقم راشکوي بیا کله چې پاخه سي
په قیچي راشکوو په دې خاطر چې هغه د دانو جلوګیري وشي نو ډېر منظم راشکېږي بل نوکان خرابېږي نوکان ګوتې نه چاودي کېږي که د سکشې ور سړی واغوندي خو بیا بېخي ښه ده
کوم دود رسم رواج هم لرئ د دې انګور شکولو په وخت څه رقم رواجونه لرئ
یو دستور په موږ کښې زوښه ورته وایي د هغه انګورو دانې راخلي بیا په یو کجاوه کښې اچوي هغه بیا نو لغت کې دغه نه بعد بیا هغه لاندې دېګه بیا ورته وی خوی په غدیګی کې بیا غا شربت واچي بیا غا صافي کې بیا دولسات یا شپد اسی ورته لاندې بلی کې بیا غنو یا میل مراشیا میل ماته څوک دی لکه د اصل په شکل داسي یو شیتی جوړیږي یا سبای چا سره بیا اکثر خلک خوري.
کله چې انګور له تاکونو څخه وش کول سي یو برخه تازه خرڅيږي او نور د ممیزو په شکل وچیږي. چشنه ممیزه په سیوري او تور ممیزه په لمر کې وچیږي. خو یو شمیر باغلرون کې بیا د سړو خونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې ډیری میوې چې انګور هم پکې شامل دي له همدې وجه خرابیږي. په دې باب هم فرشته مرسله میرجان سره چې میوه خرڅوي مرکه کړې ده.
کله چې له باغ نه د انګور تاسو واخلې دلته راوړي کنه خرڅلاو ته څنګه ده بیا کاروبار؟
د دې د میوه ډیره به قدر ده. یو من په یو پلاستیک کې دلته په 100 روپۍ خرڅي دا که د نور ملکونو هغه دا یو من باید زمونږ په 500 خرڅي دي.
ولې دې دا
بس دا ټول د دې را باندې دي.
تاسو په نظر څه باید وسی چې د میوه هی منظم شي او قیمت پیدا کړي؟
دلته باید سرتخانی جوړ شي چې د انګور پکې وساتي دا مړه خلک پکې وساتي. کدا سیزن خلاص هم شي باید دلته انګور راشي. که سیزن خلاص هم شي باید مړه راشي مارکیټ ته. او زمونږ دا وګور دا څو په 100 روپۍ ناخلي دا انګور درنوړي الته ساتي بیرته راوړي. سیزن چې تیر شي به راوړي. کاروبار خراب دی پارشي کې خراب دی کار.
دا چې د کرنې وزارت باغلرونکو په تیره بیا هغو کسانو ته چې تاکونه لري څه کړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل د کرنې او مالدارۍ په وزارت کې د بازار موندنې د ملي پروژې له مسؤل غلام رسول امان سره ملکه کړي. په پیل کې ورنه پوښتلي چې پخوا به باغلرونکو انګور څه ډول شکول؟
معمولا پلاس کېدل او په داسې ټوکریو کې اچول چې هغه ټوکریو کې هوا حبس وه او هغوی به ضایع کېدل. انګور تر هغو چې به مارکیټ ته رسېدل یا هغه محل د بسته بندۍ ته رسېدل. انتقالات هم ډېر تر مارکیټ پورې دوی صحیح طریقه سره نه وو. د باغدارانو د وچولو طریقه چې وه هغه دوی معمولا په مځکه باندې وچول یا به یې کشمش خانې درلودلې. هم دوی عنعنوي شکل درلودلو. هوا یې صحیح جریان نه درلودله. هاب سبه وه چې وخته به یې راغونډم کړل نو بیا هغه په داسې یو ځای کې ایښودل چې هغه معمولا حفظ الصحه به سوال لند راتله.
کراسو اوس وخت د انګورو پرشکولو کې څومره بدلون راغلی؟ لکومو نو طریقو نه اوس کار اخیستل کیږي؟
په اول قدم کې باید ووایم چې مونږ دوی ته د راغونډولو موقع ورو خدله چې انګور ډیر حساس دی زر صدمه پذیر دی. که په ګرم هوا کې راغونډ شي نو د انګور عمر کمیږي تر مارکیټ پورې. ان چې لمر سرک وهي انګور تر راغونډ کې ډېرې ښې مډرنې قیچانې متور کړي چې هغه په دې قیچي سره باید راوش کول شي. په خپله خوشه کې طرف چې په تاک سره وصل دی هغې کې داسې یو تکمه کده که دغه تکمې نه لاندې انګور قطه کې په قیچي باندې دا باید وچولو ته ویسي. په خاطر دی چې د دې ضایعات زیات تبخیر زیات دی زر کې سری کېږي تبخیر. تکمه د خوشي سره وي نو هغه باید د تازه خوړلو لپاره د هغې عمر زیاتېږي تبخیر کمیږي. د زده کړې پروګرامونه هم ورته دایر کړي دي عملا مو دوی ته ښودلي دي.
د کلي او بانډو خلک معمولا کله چې هغه کوم څه دوی ته له پلار نیکه نه پاتې هغه ورته ډېر ښه ښکارېږي یا فکر کوي چې دا یوه طریقه به ګټوره طریقه وي. په دغه قسمت کې تاسو څومره مشکل سره مخ شوئ کله چې دوی هم تشویق کول چې راځئ په نوې بڼه باندې انګور راټول کړئ؟ څنګه وده
دقیقا زما خپلې تجربې دي چې کله به د بزګر سره په دې اړوند باندې مونږ خبرې کولې چې خپل په ژوند کې باید بدلون راوړي خپل په کاري روشونو کې باید بدلون راوړي. زموږ پلارو نیکه داسې کار کړی دی همدغه لار روان دي همدغسې انګور تربیه کړي دي همدغسې راغونډ کړي دي مونږ همداسې کوو. پروګرامونه د زده کړې چې په نامه د دیقان صحاوي مکتب چې مونږ یې لرو په کلو بانډو کې دیقانانو ته میاشت کې دوه ځلې دا پروګرامونه دایریږي. د هغوی په ژوند کې تغیر راغی د هغوی په تولید کې تغیر راغی د هغوی د ضایعات کم شو د انګورو.
کله چې تاسو دومره کار له بزګرانو سره وکړ په بازاریابۍ کې څومره تغیر راغی؟ په دې برخه کې هم تاسو سره مرسته کوئ؟
طبیعي ده چې کله کیفیت د میوې ښه شي ضایعات هم کم شي بازار موندل هم اسانه کیږي. ورسره
درنو دوستانو دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښې چارې.
چرته د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے چرته د کام د زړه درمان چرته دے سرچتر نظار کی هغه ځوان چرته دے سر چیت نظار کی حغت زنگان چرتا دے.
تاسو جنازو کې قتل یا مشوکنا ظلم د جماعت په درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د خاموشوکنا تاسو زری اختیا ویلو توان چرته تاسو کې پختو چرته ایمان چرته چرته دې د کام د څړ درم چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې او سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا